السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی، نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبان حکومت له شاوخوا یوې اونۍ چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز یوه کورنۍ ارزښتي موضوع وبلله. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خبر پاڼه کې چې نن چهارشنبه یې پر خپل ټویټر خپره کړې ویلي، دوی د ملګرو ملتونو سازمان ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبره یې تبعیضي چلند هم نه دی کړی. طالبانو په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ادعا کړې چې دوی د دینی او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو تامین ته ژمن دي. اعلامیه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه ښودل شوي او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتل شوي چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو، بانکوالۍ او سفري بندیزونو مسالې حل کړي. طالبانو دا خبر پاڼه یوه ورځ وروسته تر دې خبره کړه چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې یو ډارونکي غوراوی ته اړ ایستل شوي، هغه دا چې یا به پاتکیږي او یا به هم خپلو کړنلارو باندې عمل کوي. یوناما په پرونی اعلامیه کې ویلي، د دوی د هر ډول پریکړې د واقعبو پړه به د اوسنیو چارواکو پر غاړوي. طالبانو د اپریل میاشتې په څلورمه نیټه د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه کارکونکو بندیز ولګاوه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د قطر، متحده عربی اماراتو او ترکیه په سفر وتلی دی. ټام ویست دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې ښاغلی ویست به په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماتانو سره وګوري. دا اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی ویس به په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو، له یو شمېر افغانانو سره چې د نظر خاوندان دي او له سوداګرو افغانانو سره خبرې وکړي. په استانبول کې به د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. ښاغلی ویس په داسې وخت کې له سیمې څخه کتنه کوي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د افغانستان د څو اړخیزو ستونزو حل پیدا کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي د یمن د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وشوې. دا ټلیفوني مکالمه وروسته تر دې ترسره شوه چې په وروستیو کې د پیکینګ په منځګړیتوب د ریاض او تهران ترمنځ روغه جوړه وشوه. واشنگتن له دې بهیره لرې ساتل شوی و. د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو تېره اونۍ په پیکینګ کې سره ولیدل او موافقه یې وکړه چې وروسته له کلونو دښمنۍ اړیکې بیرته عادي او دښمنیو ته شا کوي. کاناډا د بلاروس پر ملي بانک او د دغه هیواد پر اتو نورو لویو بانکونو بندیزونه ولګول. دوی د دغو بندیزونو لامل د اوکراین په جګړه کې د بلاروس لخوا د روسیې ملاتړ ښودلی دی. که څه هم خپله بلاروس اوکراین ته پوځیان نه دي لیږلي، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې د بلاروس ځواکمن مشر الکساندر لوکاشینکا روسي پوځیانو ته زمینه برابره کړې چې د دې هیواد له خاورې پر اوکراین بریدونه وکړي. تیره میاشت مسکو وویل منسک سره یې هوکړه کړې چې په بلاروس کې به تخنیکي اټومي وسلې ځای پر ځای کړي. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن چهارشنبه د بریتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک او د شمالي ایرلند له سیاسي مشرانو سره وګوري. د رویټرز خبري اجانس په وینا د لیدنه د شمالي ایرلند په مرکزی ښار بلفاس کې ترسره کیږي. خبر کې راغلی چې بایدن به ایرلند ته خپل درې ورځنی سفر د شمالي ایرلند د سولې تړون د 15مې کلیزې غونډې ته په وینا سره پیل کړي. دا په تیرو لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د امریکا یو ولسمشر ایرلند ته سفر کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشي. زه فریده سیال د دیونی د ځوان فکر په پروګرام کې ستاسو قربانی. د دیونی په پروګرام کې د خبريالانو پرشته ستونزې در سره خبرې اترې لرو. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي سي پي جي نن ویلي چې په پاکستان کې افغان خبريالان د دندې او قانوني اسنادو نه درلودو لوګي د بندي کېدو او نورو رواني ستونزو لګوخ سره مخامخ دي. ځینې افغان خبريالان چې په پاکستان کې دي دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې دغه ستونزې اوس مهال په پاکستان کې شته دي او دوی په دې هیواد کې په بې برخلیک حالت کې ژوند تیروي او رنځيږي. بلخوا بیا د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ او بنسټ د ملګرو ملتونو له سازمان څخه په لیک کې د افغان خبريالانو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز په جرمني کې دی له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د ستونزو حل او په افغانستان کې د بیان ازادۍ دفاع ته لاس پکار شي. د سازمان په لیک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان ازادۍ او آزاد خبريالان سخت ځپل شوي دي. نن به په همدې موضوع تمکیګو په همدې موضوع خبريالان د افغانستان او پاکستان او همدارنګ د خبريالانو د ملاتړ سازمان ویاند هم راغوښتي چې موږ سره به په خبرونه کې په دې موضوعاتو باندې بحث کوي. د خبرونې میلمانه مو لکه څنګه چې ویلې په افغانستان کې په جرمني کې میشت د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ویاند او د بورډ غړي حسینه شیرزاد په پاکستان کې میشت افغان خبريال میرویس خانزازی په بریتانیا کې میشت افغان خبريال خاطره صفای او همدارنګه ان افغانستان هم د ګردیز خک راډیو په خنې مسؤل عبدالرشید جلالزی په خبرونه کې سره ملمانه دي. جلالزی صاحب په فایل کې به تاسو ته راشو د ستونزې کته سره ته وایي د سازمانونو او د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې نه کوړتي شو تاسو ته وایي تاسو په افغانستان کې از خبريال است کار کوي څنګه د وضعیت؟
سلام به شما، سلام به مهمانان و به تمام شنونده عزیز رادیو آزادی، خیلی زیاد تشکر. در رابطه با مشکلات خبرنگارا بگویم که متاسفانه خصوصا رسانه هایی که در محلات نشاط میکردن در ولایات بودند توجه از طرف نهادهای حامی خبرنگارا هیچ صورت نگرفته و اگر ما متوجه باشیم زیادتر اوقات وقت حمایت از رسانه ها میآید زیادتر رسانه‌هایی که در مرکز یا در کابل نشاط می‌کردند توجه زیاد بر آنها صورت می‌گرفت. کارمندایی که در ولایات بودند در رسانه‌ها کار می‌کردند بیشتر اوقات حتی کارت نهادهای خبرنگارا را به دست نآوردند چون زیاد تاکید اون نهادها به مرکز بود و فوکسشون زیاد به اونجا بود. در مجموع خبرنگارایی که از ولایات مثلا به پاکستان رفتند یا به ایران رفتند ما همیشه همراهشون در تماس هستیم، در اونجا هم در بی‌سرنوشتی به سر میبرند. او کسایی حتی رادیوهایی که در اینجا خصوصا در ولایت پکتیا رادیویی که فعال بود رادیوها غیر فعال شد و خبرنگارای او رسانه ها تمامشان به سرنوشت ماندند. اکنون تعداد زیادی از این خبرنگارا به وظیفه هستند و در تلاشی هستند که باید حداقل نفقه فامیل خود پیدا بکنند و او کسایی که خارج رفتند یا مسئولین یا مؤسسین رسانه ها بود و کسایی که در خارج هستند اکنون یا جرمنی یا هر کشور دیگه که رفته او کسا بار بکنید که حتی تماس های از کارمندای رسانه را جواب نمیتن. نگه در مجموع ما اگر میبینیم خصوصا کارمندای محلی رسانه
ها که پدیر را توایی چه اوس مال تاسی مال تاسی پا گردیست که اطلاعات رسرسی چنگه در طالبان همکاری که کنی که او دغه راپورونو خبرونو چې موږ په دې رسته یو کلرو چې خبريالان نیول کیږي یا دوی زپل کیږي دا څومره دی په پکتیا کې؟
خوشبختانه که پکتیا یکی از ولایت‌هایی است که ما شاهد کم دستگیری خبرنگارا هستیم. چند موضوع محدود که پیش آمد در روزهای اول و یادم روزهای بعدی دو یا سه مورد بوده، از اون بیشتر نبوده. موضوع دسترسی به اطلاعات هم یک متاسفانه بگیم که تعدادی که رئیسایی که در ادارات آمده یا هم سخنگوی نداره او ادارات یا هم زیاد امو بخشی که باید اطلاعات شریک بکنند و کارمند اونجا نیست و موضوعی که شریک میشه با رسانه ها یک کم با تاخیر. مثلا در قبل که بود در دوران جمهوریت بیشتر اوقات وقت به یک مسئول زنگ میزدیم او مسئول امو لحظه کوشش میکرد که موضوع رو شریک بکنه، اما اکنون اطلاعات شریک میشه بند نیست، اما کم محدودیت و در پهلوی از او تأخیر از وقت زیاد میگیرن، مثلا یا مو بخش معلومات چه داشتن میباشند یا مثلا معلومات کافی در دستشون قرار نگرفته میباشه. این موضوعات است که یک کم معلومات دیرتر برای رسانه ها شریک میکنن.
چلالزه سب کدام را تو اوز مال چکلی و خبریال صحیح تزدی ریپورتر زی حقوی سر در طالبانو برخورد سنگه ده؟
بله، از روزهای اول تا اکنون تغییرات مثبت آمده و در مجموع اگر ما ببینیم محدودیت‌ها درست آمده از سوی رسانه‌ها، حتی رسانه‌ها خود مسئولین رسانه‌ها این کار انجام دادن که باید محدودیت باشد. در پهلوی از اون حال خبرنگار خودش اندازه خود فهمیده که من تا چی حد میتونم معلومات شریک بکنم، تا چی حد میتونم موضوعات شریک بکنم و این خود خبرنگار و همکاری مسئولین امارت در این بخش بیشتر از خوب است. حتی کوشش میکنن در ساعاتی که مثلا دوردست بوده و خبرنگار حتی در اونجا نرفته، مثلا در دوران جمهوریت، حالا زمینه را برشان مساعد میکنن تا در ولسوالی ها بروند و معلومات و اطلاعاتی که در اونجا از تصور شریف بخونه همراه رسانه ها و میخواین که باید نشر شود. همکاری بیشتر از اکنون.
مننه تاسو به بیرته راوګرځو په دې به هم درنه وپوښتو چې په ولایتونو کې او په ځنګړ ډول پکتیا کې چې خزینه کارکونکي پر رسنیو کې به دوی وستکی د بروسته تاسو ته را شو دا به درنه وپوښتو. زموږ بل ملمنه میرمن شیرزاد هم وصل شوې ده. کته سره ته وایي ستاسو سازمان یو لیک د ملګرو ملتونو سره منشي انټونی ګوتریش تاسو ته ولی او پکې وختنې کړي و چې باید په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او هم د رنګ د رسنیو د ازادۍ لپاره دوی لاس په کار شو چې هلته په ازادۍ باندې او پرسنیو باندې محدودیتونه ډېر دي. تاسې د دې لپاره له خبریالانو سره خبرې اترې کړې وي که هلته مو د رسنیو د مسؤلینو سره خبرې اترې کړې وي؟
سلامونه تاسو ته او په خبرونه کې ټول ګډونوالو ته، ټول هغه کسان چې د ماغه غوري دا لیک تقریبا شپږ ساعتونو رسنوالو لاستیک کړی وو او دا لیک په مشوره دوی سره او نور همکارانو سره او یو تعداد نور هغه کسان چې رسنیو سره تجربه درلودله لیکل شوی وو او بعد له دې نه چې دوی شپږ ساعتونه دا لیک امضا کړی دی موږ دا لیک راواستوه. څنګه چې تاسو مووی په دې لیک کې موږ غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو او د بیان ازادۍ ته جدي توجه شي. خودم غواړم ووایم چې زموږ سازمان تیر کال فعالیت پیل کړی دی او زموږ فوکس هغه خبریالان دي چې په تبعید کې دي په لومړي سر کې او بعد له هغې نه د اطلاعاتو لاسرسی د خبریالانو وضعیت افغانستان کې هغه شدید محدودیتونه چې افغانستان کې دي دا ټول شیان په دغه لیک کې په مستند توګه ذکر شوي دي او ورسره یې سپارښتنه شوې ده چې څه باید وشي. نو دا لیک موږ خپله نیویورک کې د ملګرو ملتونو سازمان ته مسپاره او د هغوی نه مغوښتنه وکړه چې دوی د غبرګون څرګنده کړي.
که په دې راته وایي تاسو مخکې د خبریال خبرې به اورېدلې وې چې له افغانستان نه موږ سره وصل ده، دوی وایي چې اوس مهال یو څه ستونزې حل شوې دي، همکاري هم ښه ده. کوم کسان چې اوس مهال په تبعید کې دي دوی سره تاسو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي که د دوی د ستونزو په اړه مور سره خبرې کړې دي؟ دا چې دوی په نورو هیوادونو کې اوسېږي، هلته کار نشي کولی یا دوی په رسنیو کې فعالیت نشي کولی، که د افغانستان ستونزې مو پکې راخیستې دي؟
موږ په دې لیک کې دواړه ستونزو ته اشاره کړې ده. په لومړي سر کې موږ ټول خبریالان سره چې پاکستان او ایران کې دي ارتباطات لرو او هغه خبریالان سره هم چې په افغانستان کې دي د محدودیتونه د هغه وضعیت چې روان دي په دې اړه هم موږ پوهیږو او متواتر غږیږو. موږ یو غټ ستر ګروپ لرو د خبریالانو اعضا لرو د ټول سره کې یو په دې کې د ټول موارد ته اشاره شوې ده.
په ټول کې په دې اړه مرته وایي اغل شیرزاد، تاسو چې دې خبریالانو سره خبرې کولې او شپږ سوتانو لاسلیک کړم ده، اونده ستونزه څه وه چې دوی یادونه کوله؟
اومده ستونزه هغه خبریالانو ته چې د وطن نه وتلي دي، پاکستان ایران کې دي، د دوی وضعیت اقتصادي وضعیت او بیکاری او بچ منتظر پاتول دغه وضعیت ډیر د عمده مشکلات نه او وی چې په افغانستان کې پاتې شوی دی او وی د شدید محدودیت سره او سانسور سره مخ دي او د هغه ژوند او فعالیت په تاسو درېدل دی که تاسو پام کړئ زموږ ملګری جلال زای هم وی چې نو اوس خبریالم پوښیو دی چې د دې حدود چیرته دي دا هغه سلف سانسورشپ یا د دې خپل سانسورول خپل ځان دی چې خبریالان دې سره مخ دي افغانستان کې او د دې لحاظ د دې کار یو داول درېدلای یا بدل شوه دی مجبور دي چې ځان سانسور کړي دغه غټ ستونزې چې په دې لیست کې مونږه د اشاره کړې ده
مننه تاسو به تر اوسه وربشو پاکستان ته مونږه یادونه وکړه غلی شیرزاد هم یادونه وکړه چې په پاکستان کې او ایران کې شته خبريالانو ستونزې هم په دې لیست کې راخستې دي د اسلام آباد نه سره افغان خبريال میرویس خان زازی هم وسل ده زازی سره تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي تاسو ته وایم په اوسمال په اسلام آباد کې یا په ټوله کې په پاکستان کې تاسو چې څومره معلومات لري څومره خبريالان به د کورنۍ وسره وسیږي او دغه ستونزې ونده دا چې موږ دلته یادونه وکړه دوی قانوني اسناد نه لري یا کار نه لري د دین علاوه نورې څه ستونزې دي
اغلی سیال سلامونه تاسو ته قدرمنو ګډونکو ته اغلی شیرزاد ته او درنو اوریدونکو ته هیله ده ټول روغ جوړ اوسئ او روژه په خیر سره تیر شئ نږدې دوه کال کېږي چې دلته تر شاوخوا درې سوه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په اسلام آباد کې او په د پاکستان په بیلابیل ښارونو کې میشت دي او خپلو د کیسونو پروسس ته شپې ورځې سبا کوي. دلته عمده ستونزې یو خو دا ده چې دوی اسناد که څه هم پاسپورټونه او ویزې لري ولې هغه پاسپورټ ویزې چې دوی د تمدیدۍ بلنه ورکړې وه او درخواست یې کړی و چې باید تمدید شي اته میاشتې نه میاشتې حتی کال پکې تیر شوی دی ولې د چا تمدید شوی نه دي خو تر دې چې پیسې باید ورکړي او ویزې تمدید شي. بله تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې اقتصادي ستونزې لري. دلته د کار اجازه نه لري، کورنۍ ورسره دي او حتی تر دې چې تاسو به خبر وئ زموږ ګڼ شمېر همکاران دې ته اړ شو چې خپلې کوردې وپلوري تر څو کولی شي چې خپل ژوند تیر کړي. دا اقتصادي ستونزې خپله خپل ذات کې رواني روحي ستونزې زیږوي او بالاخره یو څوک چې غم شي نو نشي کولی چې هغه مصارف چې دوی باید لاړ شي تداوي وکړي نو نشي کولی. د ویزې د نشتون ستونزه دومره جدي ده چې حتی که یو څوک بازار ته ځي یا دوی سره هر ډول ناوړه چلند هغه د حکومت لخوا کېږي یا د عامو خلکو لخوا کېږي پاکستان نو دوی خپل غږ نشي اوچتولی. په ټوله کې اقتصادي ستونزې بلا ډېر ځورونکي دي او په دې وروستیو کې چې د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې اغلی شیرزاد هم یوه لغو غړې ده ډېر یو نیک اقدام دا وشو چې د شپږ سوه خبریالانو د امضا په ترسره کولو سره دغه د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره شریک شو. هیله دا ده چې دغه لیک یو مثبت کړنه ده او مثبت لاسته راوړنه ولري.
اساسه سب قدم راته وي په پاکستان کې ځینې داسې سازمانونه شته که د هیوادونو لخوا وي کوم هیوادونو ته چې دوی اپلای کړي یا په ټوله کې نړیوال سازمانونه وي د بخښنې نړیوال سازمان یا د بشر د حقونو نړیوال سازمان دوی هیڅ مرسته نه کوي د خبریالانو سره یا په ټوله کې هغه کسان چې د خپلو کیسونو په تمه دي
مرستی کوي. ګڼ شمېر سازمانونه د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون سره له یو شمېر همکارانو سره مرستې کړي دي ولې په ټوله کې اکثرا دوی داسې پلمې وړاندې کوي چې هغه هیڅ د منلو وړ نه وي. ځینې همکارانو ته دا وایي چې تاسو خو د سقوط نه مخکې کار کړی ولې وروسته هم کار نه دی کړی نو بنا تاسې د مونږ د شرایطو سره برابر نه یې که چیرې هغه مرستې وي او یا که د انتقال پروسه وي. نو داسې ګڼ شمېر همکاران شته دي چې د دې خبرې په اورېدلو سره نه یوازې دا چې د بخښنې نړیوال سازمان بلکې دغه نورو سازمانونو آر ایس ایف سی پی جی او دې ته ورته نور سازمانونه چې د خبریالانو ملاتړ ادارې دي ځواب دا دی چې تاسې د سقوط نه وروسته د جمهوریت تر پرځېدو وروسته فعالیت نه دی درلودلی، نو بینان تاسې زموږ په شرایطو برابر نه یې. بله مسله دا ده چې دوی وایي هغه کسان چې په افغانستان کې دي موږ هغوی ته پام کوو او په اول قدم کې هغوی دي، خو همدغه خبریالان چې په پاکستان او په ایران نورو ګاونډیو هیوادونو کې په تمه دي، دوی په پیل کې په همدې وعدو باندې راغوښتل شوي دي، ولې کله چې دلته راشي نو د دوی قصه هغه د تور نه خود قصه کیږي، په میاشتو میاشتو حتی کال یو نیم کال په تمه پاتې کیږي.
ډېر مننه تاسو ته بیرته راوګرځو. نور موضوعات به هم له تاسې واورو چې هلته نورې څه ستونزې دي. اوس به هم په برېټانیا کې میشتې خبریالې خاطره صافۍ ته ورشو. خاطره جانې، که تاسې زموږ غږ لرئ، تاسې وصل شوي یاستئ، تاسې راته وایي هغه خبریالان چې له افغانستان نه راوتلي وو په دې نږدې دوه کلونو کې په اروپایي هېوادونو کې میشت شوي دي، تاسې یو لاغونه یاستئ، په برېټانیا کې افغان خبریالان څه ستونزې لري؟ فکر کوم چې د غلی خطری اړیکه پرې شوې ده. دوی ته به روس ته ورشو. جلال زی صاحب، تاسې ته به راشو. تاسې مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه یوې موضوع ته چې خبریالان په خپلو حدودو پوهېږي، او اغلی شیرزاد هم وویل چې دا یو ډول خود سانسوري ده چې خبریالان یې کوي. ستاسې مطلب د دې؟
بله، چون ما چند وقت پیش هم از سوی زبیلا مجاهد اعلامی نشر شد که گفتند رسانه ها باید نقاط منفی دولت اشاره نکنند، و چون وضعیت گفتند که دولت نو است و کار جریان داره و روز به روز بهبود پیدا میکنند، به همون دلیل باز رسانه ها به نقاط منفی که وجود داشته باشد طبعا کوره اشاره نمیکنند، و همون اندازه ای که گفته شده
دایی در سوالی دید چه مثلا چنگ منفی نکاتو؟
خب در مجموع نقاط که چیزهایی که انتقاد باشه یا مثلا چیزهایی که باعث تخریب نظام میگم میشوه، این چیزها باید نشد نشوه در مجموع.
یعنی پر طوله که خب هیچ هیواد دست در رسانه اول لاره دست فعالیت تا اجازه نور که چه اغیه و نظام تخریب کی، که اغیه نظام دست نظام وی چه دخلو که پخوخوی. خودا چه دوی هدف پدی خبرو که چه دا یا دستی تاسی تا واضح کرد چه مثلا دا کارونه که یا داونه که؟
نه خیر، نه خیر، موضوع مشخص نشده که مثلا در کدام بخشا شما باید این کار نکنید، اما تنها همون چیزی که گفته شده که باعث تخریب نظام نشوه و یا مثلا حمایت از گروه های مخالف نظام نباشه، این موضوعات عمومی است در مجموع.
جلال زی صاحب، په دې اړه راته ووایه، کله چې تاسې خبر خپروئ یا راپور خپروئ په راډیو کې یا په دې نورو رسنیو کې، د ایډیټ لپاره یې داسې کله شوي دي چې هغوی چک کړی وي یا د هغوی د خوا کوم مسؤول راغلی وي د خبرونه یې کتلی وي چې دا دې خپور شي دا دې خپور نه شي؟
ما خود چون در ولایت پکتیا در مرکز زندگی میکنیم و تعداد از رسانه هایی که در اینجا فعال هستند هم 6 رسانه است، در مجموع 2 رادیو رادیوهای نظامی و دولتی هستند. چندین بار نشست ها در اینجا برگزار شدم روی مسئولین امارت اسلامی، اطلاعات، فرهنگ و مثلا بخشهایی که مرتبط بودن به این موضوع. در اون نشست ها همیشه تاکید به شده که چیزهایی که مثلا در گذشته نشر میشد ممکن تغییرات آمده، مثلا از جمله موسیقی، ساهنگ از این گپا باید در مجموع بند باشه و نشر نشوه. در بخش بعدی که گفته شده راپورهایی که نشر میکنند باید راپورها قسمی باشه که باعث آزار و اذیت مردم نشوه یا مثلا نقاط منفی نباشه که مردم تحریک شوه و تا حرکت به یک اقدام بکنن، چیزهایی باشه که به نفع مردم در خوبی مردم تموم شوه و خبرهایی باشه که به نفع کشور ما تموم شوه. زیاد تاکید مسئولین هم دمی بخش هستند.
په دې برخه کې اوس مال چې تاسو نشرات کوئ، زیاتره د افغانستان کم مسائل تاسو راټولوئ او خپروئ؟
اکنون موضوعات در افغانستان هر روز موضوع نو جدید است، موضوعاتی که زیاد نشر میشه. اکنون متاسفانه بگیم وضعیت اقتصادی است و وضعیتی که موساد در ادارات خود بند کرده، این موضوعات زیاد نشر میشه.
کله چه تاسی دا موضوع را اخلی، دا افغانستان فقر موضوع را اخلی و راپور پی جوڑوی یا خبر پی جوڑوی یا وای چه با افغانستان که ملگری ملتون وای چه تا ویش میلون خلق پدین پویوی چه سبا با چه خوری، آیا پدی خبرم اعتراض وی که تاسی کولی شو چه دا خبر خبر که؟
بله، این موضوع است که به همه هویده است و موضوع پت و پنها نیست که کس از این پشمان شود و همکاری هم خصوصا از طرف ریاست ضد حوادث که یک بخش از کمک ها را تمویل میکنه و از طریق نهادها و موسسات را کسب میکنند و از اون طریق نشر میشه و بر مردم میرسه. دیگه اون نهادها همکاری میکنند و یا هم تحت رهبری بگیم که امارت اسلامی در این بخش همکاری میکنند و او را رهبری میکنند، بررسی میکنند، پرسان میکنند که حق به حق دار برسه و این موضوعات است که همیشه تاکید کردن گفته شده و یک موضوعی که حتی در سال گذشته بگیم که یک نفر حتی خودکشی کرد در زیر موتر لاری خود انداخت. دیگه موضوعات است که پتو پنها نیست، همه هویداست.
بیا د دې محتوا باندې خوب طالبان له خوا هیڅ اعتراض نوي درته وای خزینه کارکونکو چې تاسو ری مخکې کار کولو ټولې په کور ناستې دي اوس.
بله بله، ما در فکیه یک رادیو به نام رادیو زن داشتیم که نشاط میکرد و او رادیو بسته شد. سه رادیو در مجموع در فکیه بسته شده که در پهلوی از او رادیو زن بود و مؤسس از او هم خارج رفته متاسفانه بگیم و همون کارمندایی که در اینجا باقی ماندن و کارمندا به سرنوشت هستند و اکنون در خانه ها هستند.
دغه کیسونه مسله یا خارج ته د تک د تخلی پر محل باندې زیاتره د خبریالانو په نوم باندې د نورو کسانو وستل څومره مخکې یو څه اشاره وکړه که دغه موضوع ته ډېره واضح کړي څومره محلي خبریالان په ټوله کې پکتیا کې د دې موضوع نه زیانمن شوي دي؟
بله، کسایی که همراه رسانه های ملی کار میکردن، مثلا همراه رسانه هایی که در مرکز به سطح افغانستان یا به سطح دنیا نشرات داشتن، او کسایی که بودند یک تعداد زیادشان خارج رفته و کسایی که در رادیوهای محلی کار میکردن، رسانه های محلی بودند، او مردم بجز یک یا دو نفر اگر ما شاهد باشیم بیشتر از اون نرفته، چون زمینم برشان مساعد نشده و نهادهای حامی خبرنگار هم زیاد توجه برشان نکرده. همیشه ما گفتیم نهادهای خبرنگارا به سطح زون در بعض از ولایت ها وجود داره. در پکتیا تعداد از محدودی از جمله یکی مثلا نهاد اتحادیه ژورنالیست های افغانستان است که در اینجا فعالیت میکنه و محدود. هیچ گاهی نشده که مثلا امرای از او تاکیدن مکررن نشست ها دایر شده باشه که چی مشکلات دارین و چی تقاضا شما دارین. این چیزهایی بوده که نشده و همیشه یک دی موضوعی کیس های گفا رو عقب میمونیم در هر موضوعی که بوده و خبرنگارای محلی خصوصا به رادیوها و رسانه های محلی توجه صورت نگرفته.
مدنه کروتان تاسو بیرترا و گرزو اغلی شیرزاد تاثیرت های پدلی کې د غستونځي چې جلالزی صاحب یاد کړی تاسو ورته اشاره کړی ده کنه دوی ګلمند چې په هیڅ برخه کې دوی ته توجه نه ده شوی، دوی هم خبري اعلان دي او هغه چې په کابل کې کار کوي هغه هم خبري اعلان دي، تاسو څومره د دوی دغه ګلې راټولې کړې دي؟
مننه. دا مخکې ما اشاره وکړم سازمان فوکس یا جوړ شوی دی هغه ژورنالیستان لپاره چې په تبعید کې دي، یعنی زمونږ لومړنی فوکس هغه خبرنگاران دي، خبریالان دي چې د وطن وتلي دي په سخت وضعیت کې دوی وستېری او دا سازمان تیر کال جوړ شوی دی. تیر کال په نومبر کې موږ په فعالیت پیل کړی دی. نو په دې لیک کې اول اشاره د ویزې ستونزې ته شوې ده چې موږ ملګري پاکستان کې اشاره وکړه، بل دغه پروسه چې دوی په ایران کې او پاکستان کې دي دغه پروسه را لنډه شي، هغه نور ستونزې چې دوی اقتصادي ستونزې لري. بیا په مجموع کې مونږ بیرته د آزادی حق، د بیان د آزادی حق ته او د رسنوالو وضعیت ته، سانسور ته، د ټولو شیانو ته اشاره هم کړې د افغانستان کې. خو متاسفانه د خبریالانو وضعیت د مخکې هم او د سقوط نه بعد خو د انساني ژوند ټول اړخونه په افغانستان کې زیانمن شوي دي. دې ټول څنګه اشاره کړې ده خو د خبریالانو ستونزې دومره ډېرې دي چې یو سازمان په یوازې یو لیک کې دا نشي راغونډوي، خو موږ ټول شیان ته اشاره کړې ده. اوس چې موږ اوس هم تم یو چې یو غونډه بلرو د سرمنشي دفتر سره، کله چې دا غونډې ته موږ ځو د ښه خبره ده چې خبریالانو دا یادونه وکړه، دا ټول مستونزو باندې به لسره مونږ هلته خبري اتری کو او د ټول بشری کو. نو مونږ اوس هم پروسه کیو د لیک نو وروسته مونږ غونډه لرو یا به غږیږو د سرمنشي دفتر سره او به له هغې نه د پروسه به مخته ځي.
شیرزاد تاسو اشاره وکړه چې دغه د ویزی ستونزه چې ټول هغه خبر اعلان چې په ایران او پاکستان کې دي یا دا چې دوی غواړي خپل منزل ته ورسیږي. جرمني کې تاسو دفتر دا په دې وروستیو کې جرمني اعلان کړی دی چې دوی هغه افغانان په ټوله کې واسه خبر اعلان نه دی ات کړی چې دوی هیواد د هیواد ته ورزي. هغه ته دغه د کیسونو د پروسس یو د مرحله یو څه وخت درولې ده. په دې اړه مو ورسره خبرې نه دي کړې د دوی دولت سره که تاسو یوازې ملګرو ملتونو سره په تماس کې یاست.
مونږ دا لیک ملګرو ملاتو ته یونیسیار ته بل هغه ټول سازمانونو ته چې په دې اړوند دوی کار کوي استولی دی. د ان آر اس اف دفتر سره او یا هغه ارګنایزیشن چې دلته جرمني کې کار کوي مونږ همکارانو سوزل ولیدل او مشکلات او ستونزې مونږ هغوی سره خبرې مو کړې. دا هم ورسول چې دغه ستونزې شته دي خو پروسه داسې ده چې له دې نه ډېر د مونږ سازمان یا مونږ هم شی نه شو کوی ځکه دا پروسه د مونږ په لاس نه دی، نه د جرمني د حکومت په لاس دی. به ځینې سازمانو ته چې هغوی هم خارجي سازمانونه دي اکثر هغوی ته حق سپارلی دی او مسؤلیت سپارلی دی هغوی کار کوی شي. مونږ صرف دا کوی شو چې هغه اواز اوچت کړو د خبره ورسوو او په دې اخر وختو کې خو مکمل دغه پروسه مودرېدله ځکه په هغه پروسه کې ډېر زیات تخلف و کرپشن و فساد شوی و. نو هغه پروسه مودرېدلې ده ټول خبریالانو ته. نو زه فکر کوم د لیک سره که مونږ سره ملګرو ملتونه همکاري وکړي بیا کېدای شي د دې لارې ټول سازمانونو سره مونږ خبرې وکړو.
تر اوسه څه درته نه ویلي
ځکه دا یو سازمان سره خبرې کول د مونږ لپاره ډېر سخت دی.
شیرزاد تر اوسه پورې دغه ملګرو ملتونو ته چې تاسو لیک استولې د راتلونکي ناستې یادونه هم وکړه نور علاوه د دې نه چې د ناستې په اړه درته څه ویلي بل څه نه دی ویلي چې دوی به څه وکړي په دې برخه کې کنه؟
نه دالیک خو پرون تقریبا استولش شوه ده او مونږ غونډه بلروف اول د مونږ نماینده سره سازمان کې چې خاغلی فایق ده ملګر ملکو کې هغه د افغانستان د خونه استازی دي با لغین مونږ غوښتنه کوو چې مونږ سرمنشي سره به غونډه ولرو او کله چې دې غونډې ته لاړ شو بیا هغه پروسه کې د ټول ستونزې به هم شریکو او با لغین د مونږ حداقل امید او ارزو غوښتنه دا ده چې دوی به په دې حق له یو قدم به اوچت کړي او هغه مسؤلیت چې شه دي دوی دی په دې برخه کې دوی عملی پاملرنه وکړي.
مدنه کورودان بیرته برا وګرځو. زازه سپ تاسې ته راځم. د ویزې موضوع مو یاده کړه چې ځینې کسانو اپلای کړی د هتاه کال تیر شوی اته میاشت تیر شوی نهه میاشت تیر شوی ځواب نه راغلی او بیا د پیسو په بدل کې ویزه تمدیدېږي. دا به د پاکستان حکومت افغانان رشوت ورکوي څنګه پیسې به ورکوي چې دا ویزه ورته تمدید شي او چې نه تمدیدېږي علت ورته څه وایي؟
ډېره مننه اغلی سیال. زه فکر کوم نه دا ویزې د تمدیدولو په برخه کې خو هغه لومړنی فیس چې په آنلاین توګه دغه د ویزې خدمتونه چې څوک وړاندې کوي هغه حدودا شل یا څلوریز ډالر راځي او شپږو زره کلارې چې دا خپل هغه حقیقي فیس دی. ولې دغه پیسې چې په راتلونکي کې دغه همکاران د دې له ډار اخلي چې ګواکې دوی په بازار کې ګرځي نو د پولیسو لخوا ونه ځورول شي دا کمیشن کاران دي چې دغه کار کوي. ویزې دوی ته باید شل 2000 15000 کلدارې ورکړل شي تر څو دا ویزه چې دوی تمدید ته ورته اپلای کړی ورته ورکړي. او دا چې د دې تر شا لامل څه دی دا تر نن ورځې پورې یو سوال دی چې مونږ هم په ذهن کې دی چې ولې نه تمدیدېږي بالاخره.
تاسو هلته خبريالان مخکمو یادونه وکړه چې تعداد مو ډیر د علاوه د اسلام آباد نه په نورو خارونو کې هم وسیږي. دوی په خپلو کې داسې څه هماهنګیره جوړه کړې ده کوم ټولنه یا داسې د همغږۍ ځای لري چې دوی ورشي پاکستان حکومت سره په دې اړه خبرې اترې وکړي، دغه ستونزې ورته وایي چې دوی د پټم دي د هیواد نه وځي، یا دوی یوازې مغه چې ویزه راشي د ځینځي چې دغه د دوی مشکل حل کړي، یا دوی ته اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې د قل آزاد نه تګ راتګ وکړي.
بله، موږ تقریبا ګروپ لرو د خبري اعلانو، یو نه حتی دوه درې ګروپ دي چې ټول هغه خبري اعلان چې د هرې رسنې دي، د رسنې کارکونکي او خبري اعلان په ټوله کې سره په ګروپونو کې ګډ دي، او د دې ترڅنګ د ګډې همغږۍ لپاره د پاکستان له پریس کلب سره موږ په وار وار ناستې درلودې، همغږۍ هم رامنځته کړي دي. چې ویزې تمدید کې ولې په تیر یو کال رئیس تر نن ورځې پورې دوی ګڼ شمېر لستونه واخیستل چې د ویزې د تمدید په برخه کې به مرسته کوي، هغه کورنۍ چې بې بازاته دي مرستې ورسره مالي مرستې وکړي، یا حداقل ارتزاقي مرستې ورسره وکړي. په دې وروستیو کې حتی یو لس د دې لپاره په تېرو شپږ میاشتو رئیس کار پرې روان و چې یو لس واخلي چې د پاکستان اسلام آباد پریس کلب لخوا دوی ته کارتونه توضیح شي تر څو له ځورونې په امن کې اوسي. خو دې ټولو همغږیو هیڅ نتیجه ورنه کړه، نه یوازې دا چې نتیجه ورنه کړله، بلکې همدغه لیست په یو شکل له دې نه ګټه واخیستل شوه، ولې تر نن ورځې پورې نه ویزه تمدید شوله، نه د پریس کلب لخوا کارت ورکړل شو، او نه له بېوسه کورنۍ سره مرسته وشوه.
د دې پر ځای چې تاسو سره مرسته وکړي، د بد نه بدتر نور هم بلاخلې ته ولوېدی.
بله بله،
د اسنادونو د پروسس جریان هم راته وایي. کوم هیوادونو ته چې خبریالانو اپلای کړي په پیښور کې یا په اسلام آباد کې، دا هیوادونو ورته څه وایي؟ څومره باید دوی انتظار وکړي؟ کال، یو کال، دوه کاله، څومره؟
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، متاسفانه دغه سازمانونه ګڼ شمېر همکاران چې ورته په تمه دي یوه انټرویو ورکړې، نور په تمه دي چې د سفارت لخوا به تاسو سره اړیکه نیول کېږي، ولې دغه وخت مشخص معین نه دی. او د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو دفتر چې په اسلام آباد کې فعالیت لري، زه وینم او ګڼ شمېر همکاران ویني چې بلا خلک زی کیسونه پروسس کیږي، ولی دغه خبره داسې مبهمه ده، ګونګه ده. مونږ په وار وار په خپله ورغلی یم چې بالاخره دا خلک تاسې څنګه کټګوري هغه کوي، کټګوري باندې ویشئ چې کیسونه پروسس کیږي. نو د دوی خبره دای چې دا هغه لومړنیو مقاماتو لخوا مونږ ته لیست راکول کیږي، مونږ دا پروسس کوو. نو وخت ډیر زیات تیر شوی دی، انتظار ډیر زیات دی لا هم، ولی مشخصه نه ده چې کله به دوی لخوا مثبت ځواب ترلاسه کوي د همکاران. او د ملګرو ملتونو چې یادونه مې وکړله، بیلابیل کسان دوی انتقال پروسې کې شاملوي، خو چې دوی ته وایي یعنی دلته په دې وروستیو کلونو کې د افغان خبریالانو یعنی کیس په طبقاتو سره خو خطر طبقاتو سره نور فکر نه کوم چې تر دې خطرناک کیسونه وي، یا هغه د ژوند خطر چې څومره ډیر د خبریالانو په افغانستان کې په دې نن سبا ورځو کې دی ډیر به نه وي. نو هیڅ ډول پاملرنه نه ورته کوي. هیله دا ده چې دغه لیک په دې وروستیو کې چې ولېږل شو تېره ورځ یوه خلاصه راوړنه ولري.
دا سیم ویل کېده زاسې سب چې د افغان خبریالانو په نوم زیاتره پاکستانی خبریالانو هڅه کړې ده چې له پاکستان ووځي، دا رښتیا ده؟
زه دقیق اسناد پلاس کې نه لرم، ځکه کله چې یو ادعا کوو نو باید اسناد وړاندې شي، همداسې هم کاران، ولې د یو ادعا په طرحه شته.
مننه تاسو بیرته راوګرځو. رازم تاسو ته جلال زی صاحب، ستاسو هغه همکاران چې په افغانستان کې وو د سقوط نه وروسته ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي، یا یوازې یا له کورنۍ سره تللې دي، که څه هم مخکې ستاسو د وضعیت یو څه اشاره وکړه، که ډېر په دې اړه راته ووایي چې د هغوی نه کم یو بریالی شوی دی چې اروپایي هیوادونو ته یا امریکا ته لاړ شي؟
تشکر. یکی از همکارای ما که پاکستان رفتند همراه فامیل خود
در شرایط سخت پاسپورت به دست آوردن سال گذشته و مشکلات سپری کردن بعد از باز رفتن پاکستان، چون وضعیت قسمی بود که گفتم میشد شاید هم در یک ماه یا دو ماه سه ماه این کسا خارج میشه. وقتی وا در اونجا رفتن دیگه خب مشکلات کسای پلیس برشان ایجاد میشد، همیشه اون موضوع خب برعکس، مثلا در شهر میگشتن از او پول میگرفتن و این موضوع بود. در پلی از وقتی که رفتن یک کمپ کسای سازمان ملل متحد فکر کنم ساخته شده بود یا از هر نهاد دیگه که بود در اون کمپ یا رفتن، در اونجا تعداد زیادی از خبرنگارا و افغانها زندگی میکردن و چندین بار برشان پول آمد که توزیع شد و او پول ناچیز، مثلا نهایتا یک ماه اگر مشکل از آن را حل میکردن بعد از او بازی ها مجبور به این شدن که باید حتی خانه زنگ بزنن در افغانستان پول درخواست بکنن و پول به دست بیارن. تا اکنون هم دوستای ما که در پاکستان هستن به سرنوشت هستن و تا نتیجه از کار به دست نآوردن که مثلا چی میشه آینده، چی رقم است و چی گونه پیش میره.
خیلی خبریالان چه اوسپات دی په افغانستان کې هغوی چې بیکاره دي، بیا د دوی وضعیت څومره توپیر کوي؟ یعنې هغوی چې په پاکستان کې بې سرنوشته دي او دوی چې په افغانستان کې دي.
بله، خب خبرنگارایی که در افغانستان هستن شاید هم برای تعدادشون زمینه مساعد شده باشه که خارج جره رفتن، یعنی یک رای راحت برشان بوده، اما شاید هم مورا انتخاب نکرده باشند و افغانستان انتخاب کرده باشند. و وضعیتی که فعلا در افغانستان مردم به سر میبرد، تنها خبرنگار نه، در مجموع مردم افغانستان در وضعیت بد اقتصادی قرار دارن. موضوع اساسی که فعلا وجود داره موضوع اقتصاد است و او خبرنگارایی که فعلا در اینجا هستن شاید هم تعدادش راه های قاچاق انتخاب بکنن، به خاطر که از یک راه کسای از آب به سرنوشت موندن نتیجه مثبت نگرفتن یا نه جواب رد گرفته شده و نه جواب مثبت. در اینجا وقت یک نفر که مجبور شوه مجبور است که او باید راه قاچاق انتخاب بکنه و تعداد از کسایی که دوستایی که ما مشناسیم و نشست داریم امرایشان بعض اوقات همچون موضوعش را میکنن، میگن اگر زمینه مساید شما ما مجبور هستیم که برای قاچاقی باید خارج برویم، چون اینجا وضعیت اقتصادی خراب است و اون رسانه هایی که بودن کار میکردن رسانه بسته شده، این مردم به سرنوشت. و شاید هم به وضعیت ما میبینیم وقت در شهر اگر مثلا یک چیزی او دکان جور کنه پیسه ضرورت داره، او پیسه نداره که دکان جور بکنه. دیگه به اون اساس ممکن تعدادی از خبرنگارا حتی مجبور بشن که باید راه قاچاق انتخاب بکنن و برن خارج.
جلالزی سیب دام را تو یا د یو نیم ځوانانو چې پانتون کې پات دی او دوی ژورنالیزم وای کته سی ور سره ناست ولاړ لري، څومره په دوی کې د روحیه پات ده چې باید خبريال شي؟
بله، اما بعض اوقات هم گفته میشه میگه شر بالا شو که خیر ما باشه. در اینجا زمینه خیلی خوب برای محصولین مساعد شده، چون تعداد از خبرنگارا خارج رفتن، تعداد از رسانه ها بیکارمند شدن و تعداد از رسانه ها مشاهده هستیم که عملا دوباره نشاط خود آغاز میکنن. به اینجا زمینه زیاد به این خبرنگارای جدید و بر نسل نو مهیا شده و این کس ها کوشش میکنن که در اینجا کار بکنن، زمینه برشان مساعد است و خصوصا رسانه های محلی. تعداد از خبرنگارایی که ما بشناسیم و همیشه یاد میکنن میگه ما از یک رادیو محلی شروع کردیم، از یک رسانه محلی آغاز کردیم. در اینجا در پکتیا پانتون پکتیا که اصلا بخش ژورنالیسم داره و تعداد زیادی محصولین همراه رسانه‌های محلی همکار هستند، کار میکنند و از همون طریق میخواهند که آینده خوب دور روشن داشته باشند.
یعنی پا طوله که ساس ده خبر هدف داده اگوی چه پخواه کار کولو پا دی وجه چه امنیتی ستونزه دی اوس محل ورته دوی رسانه پریخی دی پا پاکستان یا ایران که دی یا زینی توانی دلی دی چه نور هوادون تزان و باسی او چند ساقو تا برابر شویده چه اوس محل نوی دی پا دی برخکی؟
بله، عملا در رسانه های تسلی ما مشاهده میکنیم بونسیال که تعدادی از کارمندایی که ظاهر میشن در رسانه کسایی هستند که نو هستند یا هم در رسانه های محلی کار کردن و عملا حالا آمدن در رسانه های ملی کار میکنن.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسی. اغلی شیرزاد تاسی ترازم، تاسی څومره هیله مند یاست دغه کار چې پیل کړی دی یا په ټوله کې تاسی چې په دغه برخه کې کار کوئ د افغان خبریالانو لپاره به مفید واقع شي که نه؟
زه وایم د مونږ ملګري اشاره وکړه چې د افغانستان د ژورنالیزم وضعیت ښه شوی دی، نوي خبریالان راغلي دي تلویزیون ته، دا ډېره ښه خبره ده، خو دوه شیان هم هېر نه شي. یو خزینه خبریالان ته وضعیت ډیر خراب شوی دی. 15% خبریالان یعنی په 15 کس کې یو کس کار کوي، نو ټول په کور دي، تلویزیون کې سم کار کوي نشي. بل خبر دا ده چې کله تاسو سانسور سره کار کوي، تاسو ژورنالیزم نه پروپاګاندا کوي، بیا ژورنالیزم ته ډیر غټ خطر دی. کېدای شي هغه خبریالان چې تربیه کیږي هم پروپاګاندا کې تربیه شي، خبریالي کې تربیه شي. بل د لیک سره مونږ ډیر امیدونه سره د لیک ته ډیر امیدونه لرو، او مونږ غواړو چې د لیک ملګری ملتونو سازمان او سرمنشي دفتر په ډیر جدي توګه تعقیب کړي. او خوشبختانه د مونږ رسنۍ هم دا اواز مونږ سره بدرګه کړی دی. دا ښکاری چې مونږ وکولای شو حداقل دا اواز د ملګرو ملتونو دفتر ته ورسو، مخامخ غونډه ولرو، او دا ستونزې په واضح توګه یو یو هغوی ته په مخ کېږدو، او ورنه پوښتنه وکړو چې تاسو مسؤول یاست، دغه ستونزې دي په دوه کال کې څه کړي دي او څه کوای شي. حداقل دومره امیدواري شته.
غلی شیر، دلته یو بله پوښتنه له تاسې مطرح کوم چې مخکې مو د جلالزی صاحب د خبرو په ځواب کې وویل چې په افغانستان کې که چېرته داسې وضعیت ادامه پیدا کړي، کېدای شي د خبریالان چې تربیه کېږي دا د ژورنالیزم په دغه کې نه، بلکې د پروپاګندا په یو چوکاټ کې دوی تربیه شي. اوس مهال ښایي په افغانستان کې په ټوله کې هغه کسان چې په دغې برخه کې کار کوي څنګه دوی کولی شي چې هم کورنۍ ته ځکه چې د عاید یو طریقه هم ده چې هغوی پیسې ترلاسه کړي یو څه اندازه، او هم عاید ترلاسه کړي او هم یو څه اندازه دوی وکولی شي هغه د ژورنالیزم اصول ځان سره وساتي؟
اوله کې خو زه دا وایم چې ما د ټول خبریالانو ته سلام دی، او خاصتا هغه خزینه خبریالانو چې افغانستان کې اوسندي او کار کوي، او هغه ورونه چې دوی سره دي. دا واقعیت خبره ده چې دا ډیر سخت کار دی چې په دې شرایط کې هلته خبریال پاتې شي څوک. زه بل فکر کوم چې اول خو هیله به دا لرو چې هغه معیاري ژورنالیزم به تعقیبوو. که نن یې نشو تعقیبوای، دا هیله مندي به په زړه کې چې سبا بل سبا ته دغه معیاري ژورنالیزم دی دا به موږ تعقیبوو. بل هغه نوی خبریالان چې راځي، زه مطمئنه یم چې په هر تلویزیون کې په هر رسنۍ کې د مخکې نه نور خبریالان شته دي چې ژورنالیزم اصولو سره دوی کار کړی دی، کلونه تجربه لري. دا فکر کوم مهم به وي چې دوی ته واضح کړی شي چې دغه راپور چې تا ولیکلو دغه ځای کې د ژورنالیزم اصولو سره دغسې باید لیکل شوی وی، او دغه مسؤلیتونه دي، دا به ته زده کوې، دا به ته یو ورځ دغسې نه لیکي. ځکه ډېر سر خطونه دي. تېر کال زه خپله په یو تحقیق کې غړې وم، هغه تحقیق کې مونږ د ډېر خبریالانو نه آوازونه واخیستل، مصاحبې مو کړې، او هغوی مونږ ته وویل چې ډېر واضح شیان دي چې مونږ پرې لیکنې نه شي کولی. لکه هغې وخت کې د ښځو خبره وه، د ښځو وتل او مظاهرې وې چې دوی سم نه شو خبر کولی، د هزارګانو قصه وه، د ماینورټیز یا هغه کسان چې بې ځایه کېدل، د دایش قصه وه، او دا ټول شانل ته شته دي. او اوس هم د مونږ ملګري چې افغانستان کې دي په واضح توګه دلته ویلی نه شي، خو کله چې مونږ غږیږو شخصي ورسره مونږ ته وایي. دوی د خپل امنیت ته د پام وکړي، خپل کورنۍ ته د پام وکړي، د دې انساني حق دی، ژورنالیزم سره د کار وکړي، او هیله مقاومت به د لاسه نه ورکوي، او هغه نوي خبریالان چې راځي هغه به سم د ژورنالیزم اصولو سره سم روزی، او یو ورځ به ورته وایي چې ته یو ورځ به خبریالي کوي، د خبریالي د اصولو او ژورنالیزم د اصولو سره سم.
ډیره مننه کور ودان. زموږ بل قدرمنه ملمنه هم وصل شوې ده، هیله مند یو چې دا ځلې غږ واورو. خاطر جانې که تاسو زما غږ لري، ستړي مشي.
سلامونه، بخنه مو منه چې زم سره وصل شم خبرونه ته، نه پوهیږم اسمه چیرې و، خو په هر صورت اوس مو غږ لرم.
مننه کور ودان. خاطر جانې، موږ په افغانستان کې هم درنګ په ګاونډي پاکستان کې یو څه د خبریالانو ستونزې را وسپړلې. تاسو راته وایي هغه خبریالان چې برېټانیا ته راغلي دي یا په ټوله کې په اروپایي هیوادونو کې میشتي، دوی په څه وضعیت کې دي؟
خب دا ښایي عادی چې هر څوک چې خپل هواد کټ کډ کوي هر څه باید له صفر او له پایله شروع کړي او له پایله باید ځان ته جوړ کړي. یعنی هغه د ژوندانه په هغه پړاو کې چې و په هغه کچه کې چې و خپل هیواد کې نورو هیوادونو کې هرومرو نه شي کېدی چې باید هماغه ځای ځایګي کې باید پاتې شي. نو ستونزمنه ده ځینې چې له د کابل سقوط رئیس راغلی دی ځینو یې ځان ته لږ مناسب ژوندانه جوړ کړی او د ژوندانه چارې پر مخ بیایي، خو ډیری یې اوس هم سرګردانه دي، اوس هم د دې په لټه کې دي څو ژبې زده کړي. ځینې ودونو کې ژبې ورته خورا سخته تمامېږي چې له پایله یې باید ژبه له سره شروع کړي او وروسته له هغه بیا په ټولنه کې ځان ته ځای ځایګۍ وموندي. نو هومره ښه ژوندانه نه لري، دې تر څنګ بیا په یو ډول ژور خفګان هم ځینې یخته کېږي. د ډېری کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي، ستره ستونزه یې دا موږ بللی شو، خو ښه دی. یعنی له امنیتي لحاظه ژوند یې لږ څه ښه دی، لیکن په ټوله کې ځینې ډېر لږ شته دي چې بېرته خپلو د خپلې خوښې وړ یا د خپل افغانستان د دندې مطابق دنده لري. ډېری یې باید له پایل او له سره بل مسلک ځان ته وټاکي او بله دنده باید پیل کړي، چې فکر کوم ډېره ستونزمنه ده. خو بس موږ د افغانانو ژوند هم دغسې دی، بیا په تېره د هغو افغانانو ژوند ستونزمن دی چې اوس هم په آسیایي هیوادونو کې د افغانستان په ګاونډۍ هیوادونو کې پراته دي او د یوې لارې موندلو په لټه کې دي. هغوی ته فکر کوم تر رسیدلو افغان خبریالانو لا ژوندانه سخت دی.
مننه. دا چې روحي او رواني ستونزې څومره دي، اول به زازای صاحب ته ورشو چې دوی په پاکستان کې دي. زازا صاحب تاسو راته وای هغه خبر یلان چې هلته دی او کورنۍ هلته دی، ماشومان هلته دی، د دوی د زده کړو په اړه راته وای او د دوی د روحي او رواني حالت په اړه راته وای چې څه وضعیت کې دی دوی.
ډېر مننه. روحي رواني حالت خو تاسو باور وکړئ هغه ګڼ شمېر همکاران چې خصوصا موږ په یو ځای کې کار کړی و د تیرو کلونو په پرتله، یعنی دومره فرق، دومره توپیر راغلی دی دوی په خبرو کې، د دوی په کردارونو رفتارونو کې، چې اصلا د باور او تصور وړ نه و. بله مسله دا ده چې خونتنه دا چې ښوونځي خو ډېره لري خبره ده، د ګوتو په شمېر کورنۍ کولی شي چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي، ولې نور ګڼ شمېر افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي حتی د کورونو کرایې ته حیران دي چې دغه میاشت پوره کېږي، نو بله میاشت څنګه کولی شم چې د کرایه ورکړم. بله مسله ما چې مخکې یادونه وکړه د ویزو ده، دا ویزې که یو څوک یو کس وي دوه کسه وي خو ډېره به مشکله نه وي، ولې یوه کورنۍ چې د کورنۍ غړي اووه اته کسه وي او دوی د کورنۍ هر غړي ته په دې شکل باندې ویزه نه وي که چیرې نه وي هم نه کي که خدای مقابل آخره دوی بیرته افغانستان ته لیږدول کېږي یا د کوم کار جوړیږي، نو دوی به ډېره غټه جریمه ورکوي چې په هر کس باندې تر $300 ډېره جریمه راځي. نو دغه اقتصادي ستونزې په خپله د دې لامل ګرځېدلې دي چې ټول روحي رواني وضعیت له اړخه په ډېر بد حالت کې دي او دا حالت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. نو یوه لویه هیله زما او د ګڼ شمېر نورو همکارانو دا ده چې دغه خبریالان چې په تیره کې به دوی د خلکو پر وضعیت باندې خبر جوړاو او د خلکو بد وضعیت او د خلکو د مظلومیت غږ وړاندې کوو نورو ته، نن دوی په هماغسې مظلومیت کې واقع دي، دوی داسې پاتې نه شي.
مننه کور ودان. موږ هیله مند یو چې یو ورځ دغه ستونزې د افغان خبریالانو حل شي. خطر جانې تاسو راته وایي زازا صاحب خو اشاره وکړه چې هلته اقتصادي ستونزې، روحي او رواني ستونزې او په ټوله کې د هغوی کور نشتون او د ویزې نشتون دا سره غاړه شوي دي چې بالاخره دغه افغانان په دغې ستونزو اخته دي او رواني ستونزو سره مخ شوي دي. په اروپایي هیوادونو کې خبریالان څو ستونزې لري چې دوی په رواني او روحي ستونزو اخته کیږي؟
دغه جلا وطنی خپل په یو ډول فشار راوړي پر هر انسان چې وي، که هغه د هر هیواد وي. بیا زموږ د افغانستان وګړو په څیر چې هیواد یې باغ حالت کې پریخه او دغه یوادونو تراغلی دی پاغوی بیا لا سخت فشار راځي د ته چې کله ځای پر تله کوم هغه کسان هغه کډوالان چې د افغانستان دی او په خوار غلی دی هغه لټ څه وضعیت کې دی یعنی ځان ته توجیه لري ځکه چې خپل هوډ او خپل نیت راغلی دی خو دغه افغان خبریالان چې وس راغلی دی یعنی د کابل ته سقوط وروسته د امنیتي ننګونو له کبله اړ شوي دي چې باید هیواد پریږدي او دغه هیوادونو ته راغلي دي دوی بیا لا تر فشار لاندې دي د دې تر څنګ ګڼې ننګونې دي لکه د ژوند له سره پیلول بیا د دندې موندل چې وس ډډۍ مډډیری یې نشي کولی چې بیرته خبریال شي بیرته په یوه رسنۍ کې کار وکړي یا یو فرهنګي او اداري کار ترسره کړي خای ډیری یې اوس همدا اوس په شاقه کارونو اخته دي او په کارګرۍ اخته د هغو هیوادونو کې که څه هم د پرتلې وړ نه د افغانستان او د غذای خو بیا هم ډیری یې ځینې هیوادونو کې چې ژبه یې خپله ژبه لري لکه فرانسه جرمني او دې ته ورته ژبه ستونزه ژبنۍ ستونزه ورته سخته ده دغه وضعیت او له ټولنې سره په یو ډول تړاو موندل او جوړښت ورکول او ټولنیز بستر غوړول فکر کوم هغه به ښایي ورته دومره ستونزمنه نه وي ځکه چې خبریال له دغو چارو ځان نیستلی شي او د دغو چارو ترسره کول ورته ستونزمنه نه ده خو دغه نورې هغه ستونزې دي چې زه فکر کوم وخت ته اړتیا ده چې باید دوی
بالکل مننه جلال زه سپتا ستر اعظم مخکیم اغل شیرزاد یادونه وکړه چې دوی به پراتلونکي کې د افغانستان په ملګری ملتونو کې د افغانستان د سال سرناسته ولري تاسو اونده ورته خپل کوم ستونزې یادوي چې دوی پاغې ناسته کې یاد کړی
بیشتر است به ما چند موضوع مشخص هم میخوایم یادآوری بکنم یکی او خبرنگارایی که در پاکستان مثلا کسای خبرنگارای محلی هستند و در پاکستان یا در ایران بسر میبرند توجه جدی بر آنها صورت بگیره موضوع اساسی است و بخش بعدی که کارمندای رسانه‌های محلی که در ولایات هستند اساسی سازمان‌ها باید توجه برشان صورت بگیره چون رسانه‌های محلی عاید بیشتر نداره عاید بیشترشان از اعلانات تجارتی است و زیاتر پروژه‌ها و قراردادی‌هایی که قبلا بگو قراردادی ها و گپا نیست و باید بر از آن توجه جدی صورت بگیره یک سال گذشته یک آوازه نشر شد که تعداد از سازمان های خارجی یا یونمای اربخشدگی کسه بر کارمندای رسانه ماش تعیین میکنن مثلا در ماه $200 یا $150 بر از آن ماش میده و آوازه ها بود و همون نام بود و دیگه چیز هم نشد و باید در این بخش هم این سازمان ها هم رای رسانه های محلی توجه کنند چون زیادتر اوقات نشرات و برنامه هایی که نشر میکنند به خاطر مردم کار میکنند و توجه نهادهای مرکزی متاسفانه که بالای رسانه های محلی بیشتر نیست دیگه این رسانه رو باید تقویه بکنند کمک و همکاری باید همراهشان بکنند کارمندایی که به سرنوشت هستند اکنون رسانه هایی که بسته شده و کارمندا بیکار هستند کار نمی کنند و زمینه کار برشان مساعد نیست و پول ندارند که مثلا اگر دکان جور بکنند یا کدام کار دیگر شروع بکنند بر از او پول ندارند عاید ندارند دیگه این کارمندا رو باید خیلی زیاد جدی تعقیب بکنند و حتی شهرت از رو پیش خود بگیرند و همراهشان همکاری صورت بگیرند
دغه مننه کوروادان اخلي شیرزاد روستي شیبیدی که تاسو مڅویل غواړی چې اضافه کوی مهرباني
بالکل سیال صاحب ما د ژورنالستان چې په تابعیت کې دی په دې حق له خپل ماستری تیسیس لیکلای دی په دې حق له ځینی نکات اشاره کوم چې ما ومندل دا و چې هغه ژورنالستان چې په تابعیت کې دی دوی د دې ستونزې توپیر لري د هغه کال نه چې دوی راضي که ډیر وخت تیر کړی ستونزې لکی او که لږ وخت تیر کړی په وایل کې ستونزې ډیرې دي بل خبره د ژبه مسله ده که دوی انګلیسي زده یو هغه ملکو ته ځي چې انګلیسي خي بیا کار آسان دی خو دغه اروپایي ملکو ته چې راضي بهي کار سخت دی لکه ناروې هیڅ کې ژبه نارویجی ده هیڅ رسنۍ په انګلیسي کار نه کوي بل خبره د ادغام مسله ده دوی ادغام سخت دی او دوی یو رقم ته خپل هویت د لاسه ورکوي هغه هویت چې دوی مسلک سره تړاو لري بل دوی تعلیمی اسناد دی چې په ځینې ملکو کې قبلیږي او په ځینې ملکو کې اصلا نه قبلیږي لکه چیرته چې زه یم از اسکندنویا کې یم ناروی کې یم. بل مسله دوی سره د هغې ملک اسانتیاوې دي چې دوی ته برابروي، یعنی دوی په خپله هیڅ څه کوی نه شي خو هغه ملک چې کوم اسانتیاوې دوی ته برابروي د هغې په اساس به دوی چلیږي. ما تیر کال کله چې دا تیزس ولیکلو زه دې باندې هم پوه شوم چې کله دوی کار کوي په رسنۍ کې دوی ته د یو ژورنالیست یا خبریال مستقل آزاد په سترګه کتل هیڅکله نه کتل کیږي او صرف د یو مهاجر ژورنالیست په سترګه کتل کیږي. بغیر د هغې نه ما د ملګري خبرې نوټ کړې محلي رسنۍ دا به موږ حتما شریکوو او هیله ده چې یو څه به
مننه کور ودان مګه هیله مند یو چې تاسو چې کومه ناسته لري په راتلونکي کې ټولې د ژورنالستان هغه ستونزې چې جلال زی صاحب ورته اشاره وکړه د هم په خپل ناسته کې یاد کړی او د ته هم رسیدنه وشي. له ټولو قدرمنو مېلمنو او له تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه تر بلې خبرونې خې چاره.